د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن او نیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 5 بجې کیږي نن یک شنبه ده د 2018 کال د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د افغانستان د ترانزیت ستونزه تر ډیره حده حل سوې په دې باره کې راپورټ او د سوداګرۍ د خونې د مرستیال خان جان الکوزي سره مرکه لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي
السلام علیکم د افغانستان جمهور رئیس وای افغانستان اوس داسي داډمنو ترانزيتي لارو ته لاسرسي لري چې اورز به هم د سیاسي دلایلو لپاره ونه تړل سي افغان ولسمشر وای د ترانزيت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پایپ مراسمو کې دا خبري کړي او ویلي دي چې افغانستان د منځنۍ اسیا لاري داډمنو ترانزيتي لارو ته لاسرسي پیدا کړی دي او یو شمیر هوایي کوریډورونه هم فعال سوي دي او هیڅوک نسی کولای چې د کابل او نیو ډیلی ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا مخه ونیسي د عراق صدر اعظم وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د غیوا جګړه بریالۍ پایلې ته رسیدلې ده حیدر الابادی د شنبې پر ورځ په بغداد کې وویل چې د عراق ټولې هغه سیمې چې مخکې د اسلامي دولت ډلې لاندې کړې وې بیرته ترنیول سوي دي او له سوریې سره پوله د عراق پوځ لخوا کنټرولېږي ابادی وویل زموږ دښمنانو غوښتل چې زموږ تمدن له منځه یوسي خو موږ د خپل یووالي او پیاوړې ارادې سره بریالي شو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جیادیانو بد قبضې ختمول ستایلی ده خو خبرداری ورکړ دی چې جنگ لا تر اوسه نه دی ختم سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نو هارت ویل د امریکا متحده ایالات د عراق د حکومت سره یو ځای په دې ټینګار کوي چې د عراق آزادول د دې معنی نه لري چې د تروریزم او حتی د داعش پر ضد جګړه ختم سوی ده داعش وسلوالو په 2016 کال کې د عراق نږدې درې برخې خاورې تر خپل کنټرول لاندې راوستي وه تر هغه وروسته عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ ائتلاف په مرسته د داعش په وړاندې عملیات پیل کړل د پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د نه عملي کولو پر ضد د احتجاجي غونډې اعلان کړی دی د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د شنبې په ورځ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قبایلي سیمو ځوانانو دستوره رابلل سوي وه چې پکښې د قبایلي ځوانانو تر څنګ د ګوند غړو او مشرانو یې ګډون درلود دغې دستورې ته په خپلې وینا کې د ګوند مشر عمران خان وویل چې د مرکزي حکومت په څو ورځو کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه کومه پرېکړه ونه کړه نو بیا به دوی قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو لپاره احتجاج پیل کړي هغه وویل
ہم سارے قبائلی علاقے کے لوگوں اور پختونخوا کے لوگوں کو اسلام آباد بلائیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے
داسونه شنو دیابو د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ولس اسلام آباد ترغواړو او وختنه بکوو چې دا د دوی حق ده د قبایلی سیمې ولس کوم ظلمونه زغملي دا د دوی حق دی چې د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي دا هر څه قومي سملی منري دي صرف د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اجزي له وجهي وړاندې نه
صرف فضل الرحمن او اجزي کی وجہ سے یہ آگے نہیں بات پڑ رہی جس سے آج تک ملا
د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی دی چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړي د جمعې پورت په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو او سرحدات وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ وویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته قانوني مسوده ولېږي چې لا غل ورسته به په هغه باندې لاسلیک وسی البته نوموړي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه دقیقه نیټه ورنکړه په خبري غونډه کې ناس د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز ویل چې په دې اړه دوی انتخاباتي کمیسیون ته ویلي دي
اف سی آر از ابولیش فرام د ډیټ ټو بی نوټیفایډ د فالوینګ کلازز آر ابولیش ایمیډیټلی د ریسټ ویل بی
هغه ویل چې هغه نور کارونه ترڅنګ د نوي سرشمیرون پر اساس د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې به فاټا د چوکۍ پر معمولو باندې کار شروع دي نو موږ ویل چې تر عام انتخابات ورسته به په قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات هم وسی دایمن په خوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح تیرونی چې د خپل یاغي متدین لخوا وژل سو د شنبه په ورځ د سنا شهر د باندې په خپل کلی کې خاورته وسپارل سو هو چې چارواکو د نن دنو شدل پر شر د تایید کړی دا چې صالح خاورته وسپارل سو دي او دا هم ویل دي چې د مراسم د سخت کنټرول لاندې تر سره سی دي د لبنان صدر جمهور رئیس د شنبه په ورځ د اسرائیل سره د اوربند کرشې ته د عراقي ملیشي مشر په ورته کې انتقاد کړی دی او ویل دي چې دا د محلي قانون سرغړونه ده کیسل خزانی دغه سفر په چې د الاحساب الحق ملیشه جوړونکو د حزب الله لخوا د سفر ترتیب شوی وو. د جمعې پر ورځ د خزالی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه او پکې ښکاري چې خزالی پوځي دریشي کړي او د جنوبي لبنان مختلفې برخې ویني. د لبنان صدر اعظم سعد حریری هم په یو بیان کې وویل چې دغه سفر شپږ ورځې لمخې شوی دی او د لبنان د قوانینو سرغړونه ده، خو په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل. او د فلسطین اداري مشر محمود عباس په د اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر پر مهال دغه سره ونه ویني. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو ته واورېدل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ترانزیتي ستونزو له امله دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه نیم په نیمه کمه سوې ده. په دې اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کې 50% کموالی راغلی دی. د ښاغلي غنی پر وینا د پاکستان پر ترانزیتي سیستم بے باوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو اصلي لامل دی. ولسمشر غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو له نندارتون څخه د لیدنې پر مهال د افغان صنعتکارانو په یوې غونډه کې وینا کوله وویل:
مامره پاکستان
موږ له پاکستان سره د پلار وژنې کومه داوا نه لرو. خپل ترانزیت دی د باور وړ کړي او رقابت دی وکړي، خو له پاکستان سره زموږ سوداګري نیمه شوې ده، ځکه چې افغان سوداګر پریکړه کوي چې څه یې په ګټه دي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې په اوس وخت کې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره زیاتې لارې په واک کې لري او د سوداګرو د ترانزیت ستونزه په اساسي بڼه د حل کېدو په حال کې ده. هغه ویل د لاجورد موافقه د افغانستان پیداوار ټول اروپا ته رسوي. باکو، باتومي او ترکیه به دوامدار او د اعتماد وړ بندرونه وي او یوه ورځ به هم په دې سیاست کې دننه نشي چې زموږ د ترانزیت لاره وتړل شي. ښاغلی غنی د چابهار بندر او له هند او تاشکند سره د افغانستان د هوایی دهلیزونو جوړیدل نورې هغه لارې یاد کړې چې افغانستان یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې په پاکستان باندې له اتکا څخه خلاص کړی دی. هغه ټینګار وکړ کوم ریل ګاډي چې حیرتان او مزار شریف ته سوداګري ستوکي واردوي له دې وروسته به بیرته ډک ستنیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو لمخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2013 او 2014 کلونو کې خپل اوج ته رسیدلې لوا او په دغه کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې 3 میلیارد ډالر سوداګري کېده. د دغه خونو ویان سیام الدین پسرلی امریکا غکته ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابوالي له هغه هیواد سره ترانزیتي ستونزې او د بدیلو لارو برابرېدل د دې لامل شوی چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 100 میلیون ډالر تخکته شي.
اول خو زموږ داخلي تولیدات لنی کمر غدا په خوبه نسبت او سان زده خسوي قرباني کار جریان لري. دوم دا چې مختلف ساري زموږ قران دي پران سپلسولي چې موږ کولای شو نور هیوادونو ته انتقالات ولرو. بل جدي ستونزه وو چې اوسنی حکومت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ډېر زیات خراب شو، چې تورخم بندر دیخینه د څلوېښت نه له 50 ورځو دپاره وتړل شو. زموږ سوداګرو ته او پانګوالو ته ډېر زیات تاوانونه واوښته. زموږ سوداګر هم یو څه نظر بې اعتماده شول.
ولسمشر غنی دغه راز ویلي افغانستان په پام کې لري چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا انتقال کړي او همداشان په کور دننه د برېښنا د تولید پر سر پانګونه وکړي، چې پر بنسټ به یې د برېښنا ستونزه به په راتلونکو دوو کلونو کې په اساسي بڼه حل او تر څلورو کلونو به افغانستان د برېښنا له پلوه په ځان بسیا شي. د ښاغلي غنی پر وینا له ازبکستان سره د 0 میګاواټو برېښنا د لیږدولو پر سر خبرې روانې دي او له ترکمنستان څخه د تورغونډۍ له لارې سپین بولتک ته د برېښنا د لیږدولو پر سر جدي کار روان دی. ښاغلي غنی له افغان صنعتکارانو سره ژمنه وکړه چې ژر به یې د برېښنا او د ځمکې د کموالي ستونزه حل کړي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده او افغانستان اوس مهال داسې ترانزیتي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل سي. دا چې د ولسمشر اشاره کومې خواته وه او څنګه د افغانستان ترانزیتي ستونزه حل کېدای سي، د سوداګرۍ د خونی مرستیال خانجان الکوزي آشنا رادیو ته داسې وویل:
د
دقیقه خبره ده چې مونږه خپل افغانانو سره په ترانزیت کې ډېرې ستونزې لرلې او مونږه پخوا البته یو یا دوه ملکونو ته مهاتو چې تنها د کراچۍ یا بندر عباس د لارې نه به مونږه تجارت کوو او ترانزیت به هم کوو. اما اوس خوشبختانه چې د شمال د لارې نه د حقینی او همدارنګه د حیرتانو د لارې نه او همدارنګه د شیرخان بندر د لارې نه دا زمینه مساعده شوله چې د افغانستان ترانزیت او مشکلات به د دې لارې نه حلیږي. مګر زه باید یو څه عرض کړم چې هر لاره زموږ دپاره جدا جدا اهمیت لري. په هیڅ صورت باندې کراچۍ بدل کېدلی نه شي د حیرتانو او حیرتان بدل کېدلی نه شي د کراچۍ. نو دغه نوې لارې چې جمهور ته اشاره وکړله دا واقعا یو نوی ګام دی او دا یو نوې خبره ده او دا د کامیابۍ خبره ده. زه امیدوار یم چې په شمال کې چې کومې ستونزې مونږ د ازبکستان سره لرلې په 16 کالو کې زموږ صادرات د دې لارې نه نتله، دا به اوس د نوي قراردادونو په اساس باندې چین ته او روسیې ته انتقالېږي.
الکوزه صاحب، یو موضوع ته چې جمهور رئیس اشاره کړې او تاکید کړی دی هغه دا و چې وروسته تر دې به افغانستان ته د سوداګریزو توکو هر راتلونکی واګون خالی نه بلکې بیرته په افغاني توکو ډګزي. داخلي تولیداتو د رشد په خاطر خصوصي سکتور په دې برخه کې خپل څه او څه رقم رول لوبولی شي؟
دا دقیقه خبره ده چې د کال تقریبا 1 میلیون ټنه زمونږه تازه میوه د خرڅلاو دپاره باید خارج ته لاړه شي چې اوس تقریبا 1,50,000 ټنه په شاوخوا کې دي. همدارنګه تقریبا د 1 میلیون ټنه په اندازه باندې زمونږ وچه میوه باید خارج ته لاړه شي، هغه هم کمه دي د 1 لک یا 1.5 لک ټنه په اندازه باندې دي. د دې دپاره زمینه مساعدي کې چې دغه واګونونه چې راځي یا پرزم د دې دپاره امکانات مساعد شي چې په یخچالدارو واګونونو دپاره د دام کار وشي چې دا په یخچالدارو واګونونو کې لاړه شي. ضمناً زمونږ د معدن مسله چې د مرمرو مسله ده، تقریبا ډېر زیات ضرورت په چین کې سپینو مرمرو ته دی، همدارنګه په اذربایجان کې، په مرکزی آسیا، قزاقستان کې. دغه زمونږ ظرفیتونه دي که په دغې باندې کار وشي او د دې معدن پر ایستلو کې توجه وشي نو دا واګونونه به بېرته خالي نه ځي. دې کې هېڅ شک نشته چې بېرته به خالي نه ځي، اما که په دې باندې کار ونه شي نو دا به د یو تیوري په حیث باندې پاتې شي او عملي به نه شي.
بله، افغان حکومت وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته افغانستان به له وارداتي هیواد نه په صادراتي بدل کړي، خو دا کار د افغان صنعتکارانو له مرستې پرته ممکن نه دی. اوس پوښتنه دا ده الکوزه صاحب چې د خصوصي سکتور نه د حکومت څه ډول ملاتړ کولی شي چې د حکومت دغه هیله پوره کړي او دغه پلان کامیاب شي چې افغانستان د وارداتي هیواد نه په صادراتي بدل شي؟
بله، یو خو هیله ده، ډېر ښه خبره ده او دا ډېر ښه پلان دی. د جلاسما رئیس جمهور او د دې شعار دی، د انتخاباتو شعار یې مو ماده دی. د عملي کولو لپاره باید حکومت ډېر کار وکړي. متاسفانه چې اوس دغه امکانات په سل په سلو کې په داسې لنډو 2 کلونو کې شاید برابر نه شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، ضرورت لري او مونږ 89% واردات لرو، 4% صادرات لرو. مونږ باید پروګرامي کار وکړو، د نوبتي وظیفو په حس باندې باید خپل پروګرامونه دولت باید تشخیص کړي. دومړنۍ خبر دا ده چې مونږ باید زیات خپل زراعت ته توجه وکړو ترڅو د زراعت محصولات هم اضافه شي. مونږ په زراعت کې حداقل تر اوسه پورې نه کار نه دی شوی، پرځای مونږ زراعت میکانیزه نه دی، ستونزې ډېرې شته. د امنیت مسله د سوداګرو لپاره ډېره زیاته عمده او اساسي ده، اوس متاسفانه نشته دی. همدارنګه د فساد مسله چې یو د هغه چالشونو چې ډېر جدي چالش دی د سرمایه ګذارۍ په مقابل کې، دولت باید د فساد مخه ونیسي. نو ډېر داسې وظایف دي چې دولت باید هغه ترسره کړي چې مونږ د یو فهرست په حیث باندې جلال مآب رئیس جمهور ته ورکړي دي. اما دا چې تر اوسه پورې متاسفانه په دې 3 کاله کې نه دي عملي شوي. تاسو ته معلومه ده چې په دې 3 کاله کې 1 متر ځمکه هم د سرمایه ګذارۍ دپاره دغه د وحدت ملي حکومت نه ده توضیح کړی. ایسای درلودله، ایسای هم د منځه وړله، په مقابل کې وزارت تجارت غیر فعال دی، هیڅ تسهیل یې نه دی راوړی. نو که سهولتونه برابر شي سکتوري خصوصي حاضر دی چې دغه شعار تطبیق کړي او ان شاء الله دا ارمان ته مونږ رسیږو.
ډیره مننه الکوزه صاحب، کور ودان.
شکر.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د بهرنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو دوو میاشتو د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د غازو د نلکې د غزولو د پروژې ټاپه کار دننه په افغانستان کې عملا پیل کیږي. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د دغه او دوو نورو سترو پروژو د پیل لپاره د چمتووالي پر مسالو د جمهور رئیس غنی سره خبرې کړې دي. پامکړې په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د ترکمنستان د کابینې د رئیس مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف دغه هیواد د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن د شنبې په ورځ کابل ته راغلی دی. احمد شکیب مستغنی کابل ته د ترکمنستان د دولتي پلاوي سفر هدف د راتلونکي سوي کال په دوهمه میاشت فبروري کې دننه په افغانستان کې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکي د کار پیل لپاره چمتووالي پر سر خبرې وښودلې. وویل چې مرادوب په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر پر وخت پر دی او نور مسلو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د بهرنی چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین ربانی سره هم خبرې کړې دي.
هدف عمده این سفر و ملاقات
خاغلی مستغنی ویل د دې سفر لوی هدف او لوړ پوړو افغان چارواکو سره د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر د کتنو هدف د ټاپیزو پروژې د پرانستو لپاره د چمتووالي پر سر بحث دی چې البته په افغانستان کې د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې د ټاپیزو پروژې کار پیلېږي. همدارنګه د څو ګډو نورو پروژو پرانستل لکه ټاپ 1500 یعنی ترکمنستان څخه پاکستان ته د افغانستان له لارې د برېښنا د لیک پروژه چې 1500 کیلو ولټه برېښنا ده او همدارنګه د ترکمنستان څخه افغانستان ته د نوري پیبر د مزي د تمدید پروژه چې دا ټول د بل کال د فبروري په میاشت کې پیلې
صورت میگیره.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم نن په کابل کې د افغانستان د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا کې په کابل کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره د خپلې کتنې او د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک په مسله خبرې وکړې.
در پهلوی ازی سر برق ترغندی
خاغلی غنیول د دې ترڅنګ د ترکمنستان له لارې ترغونډۍ څخه د سپین بولدک پورې د برېښنا په مسله ډېر جدي کار روان دی. نن ما او زما د کابینې همکارانو د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر سره په دې مسله خبرې کړې دي.
همکارۍ کابینه مجلس داشتیم.
افغان حکومت تر راتلونکو درې میاشتو د افغانستان په دننه کې د ټاپیزو پروژې د کار د پیل د نوري پیبر او د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د مزي د غزولو د کار پیل ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې د نورو کلونو پرتله سکل زیاتې وي. د افغانستان د چارو شپر کارپوهان که څه هم دا کار ممکن ګڼي خو دغه پروژو د کار د پیل په برخه کې د افغان حکومت پر چمتووالي باندې ډاډه نه دي. خو دغه اندېښنو سره سره د افغانستان د اقتصاد پخواني وزیر محمد امین فرهنګ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ترکمنستان څخه افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د ګازو د نلیکي د پروژې په برخه کې د هرات ولایت په ډیرو برخو کې چې دا پروژه تیریږي هلته نسبتا امنیت ښه دی.
البته ایجاب میکنه که امنیتی بسیار جدی گرفته شده.
خاقلی پرهنگویل البته دیت ارتیه ده چی امنیتی خونی ولشی خب پر صورت باید پیل شی ده دیده پر شده پروژه پاکستان لپر هم خورا زیاده مهمه ده نو ده هیواد ممکن هم ده امنیت نتینگی دو برخه که مرسته او کی. خاقلی پرهنگوی چی ده دیده پر چی پدی پروژه که هندوستان هم شامل ده او ده ترانزیت لارخ افغانستان هم تردیر اکت اخلی نو افغان حکومت ته هم پکاری شی ده دی پروژه ده امنیت غم اخری. ده افغانستان ده اقتصاد پخوانی وزیر وی چی افغانستان ده دی پروژه ده نور گتو سربیره ده غصیب سخ چې دا نلیکه تیریږي اوسیدونکو ته کار او هم دغه کورونو ته به ګاز برابر شي چې دا کار به د امنیت په ټینګېدو کې هم مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
په افغانستان کې له اداري فساد څخه د څار او ارزونې ګډه کمیټه یا میکوای چې د برېښنا شرکت 40% پوروړي زورواکان او دولتي کارکونکي دي. د دې کمیټې موندنې ښیي چې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 1.1 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. تفصیل یې د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
له اداري فساد څخه د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې یا میک موندنې ښیي چې دا مهال په مختلفو برخو کې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 1.1 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. میک کمیټې چې د برېښنا شرکت د زیانمنونو په اړه د کابل په ګډون په شپږو ولایتونو کې یوه سروې ترسره کړې ده وایي که څه هم د برېښنا شرکت لخوا د پوروړو د نومونو خپرول یو ښه کار و خو لا هم د دغه پور ډېره برخه نه ده ورکړل شوې. میک کمیټه زیاتوي چې د برېښنا 40.5% پور په استوګنیزې برخې ده چې ډېر شمېر زورواکان او دولتي چارواکي دي. دغه کمیټې یو غړي جاوید نورانی د شنبه په ورځ د یاد سروې د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل
شرکت برښنا مو نوماره افشا ساختن
برښنا شرکت چې د کومو زورواکانو او دولتي چارواکو نمونه خپاره کړي وو یو ښه اقدام وو، خو دوی نه دي توانېدلی چې هغه پیسې بیرته لاسته راوړي. اوس د برښنا په پوروړو کې 30.5% رهایشي برخه ده، 9% دولتي بنسټونه دي، 6% تجارتي کمپنۍ دي او پاتې 4-5% جوماتونه او مقدس ځایونه دي.
د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د برېښنا د نورو ستونزو سربیره د برېښنا ضایعات یا بې ځایه مصرف هم ډېر شوی دی. د میک کمیټه وایي چې د برېښنا شرکت 30% برېښنا ضایع کیږي. میک کمیټه همدارنګه زیاتوي چې د برېښنا مشترکینو ته د برېښنا د ویشلو پر مهال اداري فساد کیږي. د برېښنا شرکت بیا په یاد شرکت کې د فساد موجودیت مني، خو وایي چې د میک کمیټې د وینا په تناسب په دغه شرکت کې فساد نشته دی. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي د برېښنا د لوړو پوروړو په تړاو امریکا غږ ته وویل چې دوی د سترو پورونو د اخیستلو لپاره یو بین الوزارتي کمیسیون جوړ کړی دی.
فعلا یو بین الوزارتي کمیسیون جوړ شوی چې حج او اوقاف، څارنوالي، پولیسو او خپله برېښنا شرکت دی چې د برېښنا له پوروړو سره کینی او بې له معافیت نه د دولت د پیسو غوښتنه ترې کوي. غیر له دې به ممنوع الخروج شي، په ادارو کې به کار نشي کولی او د شرکتونو جوازونه به یې لغوه شي.
د میک کمیټې د سروې پر بنسټ د برېښنا شرکت له اوبو څخه تولید شوې برېښنا د حرارتي برېښنا په نوم خرڅوي او دغه راز د استوګنیزو ځایونو برېښنا په لوړه بیه په سوداګریزو ځایونو باندې پلوري. د میک کمیټې په باور برېښنا شرکت لس کاله وړاندې $4 میلیارد مرستندویه بودیجه او 392 میلیونه افغانۍ نوره دولتي بسپنه کوونکي پیسې لرلې چې په دې موده کې ونشو کولی خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
وروسته تر هغه چې د امریکا جمهور رئیس بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت وپیژند او اسرائیلي پوځان پرون په غزه کې د حماس پر ځونو اهدافو بمباري وکړه، په دې بریدونه کې 2 تنه وژل شوي دي. دغه تازه بمباری د حماس ډلې د راکټونو په جواب کې کړی دی. په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
د اسرائیل پوځ نن په یو اعلامیه کې وویل چې د هغه هیواد الوتکو په غزه کې د حماس د ډلې پر څلورو هدفونو، یعنی د وسلو جوړولو دوه ځایونو، د وسلو یوې تحویل خانې او یو پوځي انګړ بریدونه وکړه. د حماس د ډلې یوې سرچینې تایید کړه چې په دغه بریدونو کې د دې ډلې 2 کسان ووژل شول او له فلسطینیانو یې وغوښتل چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. همداراز 2 فلسطینیان د جمعې د ورځې په هغو نښتو کې ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول چې د غزې پر پوله او لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي سرتیرو او متارزینو ترمنځ وشوي. د اروپایي او اسلامي هیوادونو ترڅنګ چین هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان په اړه خپل غبرګون څرګند کړ چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژاند. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په بیجینګ کې د یو سیمینار په ترڅ کې د فلسطینیانو د دایې ملاتړ وکړ.
د بیت المقدس حیثیت د ملګرو ملتونو له پریکړو وروسته باید د ډیالوګ او خبرو له لارې وټاکل شي. د دوو هیوادونو حل د فلسطین د مسئلې د هوارولو لپاره د تطبیق وړ لاره ده.
د امریکا سیال شمالي کوریا هم د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې نیوکه کړې ده.
د امریکا د ولسمشر ټرمپ پریکړه هغه توافق ته سپکاوی دی چې نړیوالې د دې مسلې په اړه لري. دا د غندلو وړ دی.
د جمعې په ورځ په اسلامي نړۍ کې ګڼ شمېر خلکو مظاهرې وکړې چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه وغندي. د ایران په پلازمینه تهران کې متارزینو په لارو او کوڅو کې مارش وکړ او د شعارونو په ورکولو سره یې امریکا او اسرائیل وغندل او د فلسطینیانو ملاتړ وکړ.
موږ د دې لپاره مظاهره کړې ده چې د ترامپ پریکړه وغندو. د هغه اقدام کومه ګټه نه لري پرته له دې چې د اسرائیل ماتې ګړندۍ کړي.
د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یو شمېر ښځو نن د جماعت اسلامي له دفتر بهر یو غونډه جوړه کړې وه چې د امریکا پریکړه وغندي.
هم ډیمانډ یی کرتے
موږ غوښتنه کوو که امریکا دغه پریکړه بیرته وانخلي نو پر امریکایي تولیداتو باید بندیز ولګول شي او سفارتونه یې وتړل شي، ځکه چې بیت المقدس زموږ لپاره سپیڅلی دی.
د پاکستان په نورو ښارونو کې نن هم مظاهره روانه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جګپړو چارواکو په برما کې د روهنګیایي مسلمانانو سره زور زیاتی او په سیستماتیک او پراخه توګه وحشانه برودنه غندلی دي. دغو چارواکو همدارنګه ویلي دي چې د روهنګیایي مسلمانانو سره دغه ډول چلند شایي چې ډله ییزې وژنې ته نږدې عمل وي. نور تفصیل د جنیف څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین پر رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زاید رادالحسین وایي ډله ایزه وژنه حقوقي مفکوره ده او یوازې یوه باصلاحیته محکمه کولی شي چې دا پریکړه وکړي آیا په برما کې د روهنګیایي مسلمانانو پر ضد د برما د حکومت عمل ډله ایزه وژنه ده کنه. ښاغلی حسین د ملګرو ملتونو په عالي کمشنری کې یوې ځانګړې غونډې ته چې د روهنګیایي مسلمانانو د وضعیت په حق له جوړه شوې وه ویل چې د برما د راخاین په حالت کې د څو لسیزو راپدې خوا قصدن کوښښونه روان دي چې د روهنګیایي مسلمانانو هویت له منځه یوړل شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکی وایي چې دا کار د اندېښنې وړ
دی.
کسړی د څو لسیزو ته غور وکړي چې روهنګیایي مسلمانان په برما کې تابعیت نه لري او په سیستماتیک توګه ورسره تبعیض کیږي. روهنګیایان په خپل ځانګړی هویت، ژبه او کلتور لري او هغه کسان چې په دوی ظلم کوي روهنګیایان یوه خاصه قبیله، ملیت، نژاد او مذهبي ډله ګڼي. که دغه ټولو شیانو ته وکتل شي نو آیا څوک په دې کار کې د ډله ایزې وژنې عنصر ردولی شي؟ د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګه وویل چې په دې تیرو شاوخوا څلورو میاشتو کې د برما د راخان په حالت کې د ظلم او ستم د لاسه شاوخوا شپږ لکه او شپږ ویزره روهنګیایي مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوې دي. د برما حکومت د نړیوالې ټولنې هیڅ یوې ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د راخان ایالت ته ولاړه شي، چې په دې کار سره دا هیڅ امکان نه لري چې سړی معلومه کړي څومره کسان هلته بندیان دي، وژل شوي دي یا تری تم دي او یا دا چې ښایي وبه وژل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د برما د حکومت نه وغوښتل چې په سمدستي توګه دي په روهنګیایي مسلمانانو تشدد او زور زیاتی بند کړي. هغه همدارنګه د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې په دې حق له دې څېړنې وکړي او هغوی چې دغه جرمونه یې کړي دي حساب کتاب دې ورسره وشي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
څرنګه خلک دوا استعمال کړي او ډاکټران ناروغ ته د ورپیش ناروغي په مقابل کې څه ډول مناسبه دوا ورکړي په دې باره کې په کابل کې د ډاکټر منصور سره مو مرکه کړې ده. هغه وایي
سلامت اوسې. دا خبر دی چې اصلا خو مونږ په خپل مسله کې یو شی لرو، هغه تویل کېږي د دوا د معقوله استفاده.
بله.
او هغه مونږ په هغه بس کې یو ډیپارټمنټ لرو او هغه ډیپارټمنټ په خو په فارمسي اداره کې مو او اوس هم د اداره دوایي د خدماتو دوایي کې هغه ډیپارټمنټ شته. او دا هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه ده چې د خلک ته پوهاوی ورکړي، دا غایدی برنامه ولري چې خلک پوه کړي چې څنګه باید دوایي د چیرې واخلي، څنګه دوایي واخلي او څنګه به مصرف کړي. او دا هغه پروګرام هدف هم ده چې د ډاکټر صاحبانو سره او د مستلقي مریض سره به غایدی برنامه ولري چې هغه پوه کړي چې دوایي یوازې د مرض د ضرورت یا د مریضي د ضرورت پاره او د ډاکټر د اجازه هغه نسخه چې دی د هغه نسخه په اساس باندې باید دوايي واخلي. او یوازې یو ګروپ کوچنی دواګان دي چې هغه ته او ټي سي یا اوور د کاونټر دواګان وایي چې هغه هغه دواګان یوازې خلک کولی شي د دواخانه څخه واخلي. او هغه دواګان لکه پاراستامول، ګروفین، دا دواګان دي چې د مشخصه د سينوروغي چې مریض په بستر کې د شین پاغوي باندې استعمال کیږي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې خپل خبرونه تاسو ته ورکوي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.